السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادی مو د ازادي راډیو دایو ساته خبرونه تاسو د طاهر روخان په تخنیکی همکارۍ اورئ. په مزار شریف کې نن د نوروز یا نوی کال د جشن مراسم په امن فضا کې ترسره شول. ولسمشر غنی په دې مراسمو کې وینا وکړه او په هیواد کې د تلپاتې سولې پر راتلو ټینګار وکړ.
د کابل په جمال مینه کې نن په درو چاودنو کې لشته لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي او په پاکستان کې یوې تروریستي ضد محکمې دوه تنه په دې خاطر چې د پوهنتون یو محصل بدنامه کړی و په عمر قید محکوم کړل. د خبرونو تفصیل. د کابل په جمال مینه کې نن په درو چاودنو کې لشته لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وین نصرت رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنو په نتیجه کې مرژوبلې پېښې شوي دي. ښاغلي رحیمي وویل د علي آباد په سیمه کې د چاودنې د ایښودل شویو ماینونو په نتیجه کې شوي دي. خود امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او درویشت نور ژوبل دي. د چاودنو د څرنګوالي په اړه ضد نقص راپورونه ورکول کیږي. دفاع وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په کارتي سخي کې مرژوبلې د هوان یا راکټ د ویشتل شویو ګولیو په نتیجه کې شوي دي. دا وزارت همداراز وایي چې پولیسو حمله کوونکی نیولی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. لبلی خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې په مزار شریف کې دی په کابل کې د جمال مینه د سخی زیارت پر ساحه نننۍ حمله پکله کوي وغندلی او ویل چې تروریستانو په دې وحشیانه عمل یو ور بیا د افغانستان د خلکو له خوشحالۍ او آرامش سره دښمنی وشوده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي. ښاغلی غنی چې په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی وویل
د مزار شریف په برکت او د شاه اولیا په دعا ان شاء الله تعالی د الله سوات نویم کال به د سولې سوکالۍ او د ګټورو شفافو انتخاباتو کال وي.
له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې لسګونو زرو خلکو په دې مراسمو کې ګډون کړی دی. د وروستیو راپورونو له مخې مراسم په امن کې او د نورو کلونو په پرتله د زیاتو خلکو په ګډون ترسره شوي او د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړی شوی. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې سره له دې چې حکومت تمه کوله چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دې پریکړې درناوی کوي. ټاکل شوی وه انتخابات د روان 1998 لمریز کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي، خو اوس د میزان د میاشتې 6 نیټې ته ځنډول شوی دی. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډېدو پریکړه له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څارله بنسټونو سره له سلام مشورو وروسته کړې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې یوې تروریستي ضد محکمې دوه تنه په دې خاطر چې د پوهنتون یو محصل بدنامه کړی و په عمر قید محکوم کړل. په مردان کې د خان عبدالولي خان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي درویش کلن محصل مشال خان د 2018 د اپریل په 14 په پوهنتون کې د یو شمېر خلکو له لوري ووژل شو. پر د تهمت شوی و چې په ټولنیزو رسنیو کې کفري مطالب لیکلي دي. د مشال خان پر وژل کېدو مدني ټولنو او د بشري حقونو د دفاع فعالانو اعتراضونه وکړل او حکومت یې مجبور کړ چې په حمله کې په لاس لرلو تورن کسان ونیسي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولي بردي محمدوف څه باندې 2000 بندیان وبخل. د دې هیواد دولتي رسنیو نن پنجشنبه د بردي محمدوف په قول وویل چې دا کسان د نوي لمریز کال د رخصتۍ په مناسبت بخل شوي دي. نوروز یا د پسرلي پیل د افغانستان او ایران ترڅنګ د منځنۍ اسیا هیوادونه هم نمانځي. بردي محمدوف چې د ترکمنستان د ټولو چارو بشپړ واک لري عموما د دولتي رخصتیو په ورځو بندیان خوشي کوي.
د ایران ولسمشر په هیواد کې د نن نه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحانی د سرګندونې د نوي کال د نوروز په مناسبت په وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرېدې وکړې. روحانی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 میلادي کال له تړونه د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په ایران کې دننه د توندلارو تر فشار لاندې دی، د خپلو اقتصادي پالیسیو دفاع وکړه او په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت ملامتي پر متحدو ایالاتونو واچوله. او پولیسو په استانی کې شلتنه په دې خاطر ونیول چې د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د قزاقستان د پلازمینې پر نومولو اعتراض کړی و. نظربایف ته رواني ونې د سه شنبه په ورځ له دیرش کاله واکمنۍ وروسته واک پرېښود. اعتراض کوونکي چې نن پنجشنبه د استانی د ښاروالۍ مخ ته راټول شوي ول، مخکې تر دې چې د پولیسو له لوري ونیول شي د لسګونو نورو کسانو له مخالفت سره مخامخ شول. د قزاقستان پارلمان پرون د نوي ولسمشر قاسم ژهمارو توقایف له وړاندیزه څو ساعته وروسته یوه لایحه تصویب کړه چې پر اساس پر نور سلطان د پلازمینې استانی نوم بدل شو. توقایف همداراز د نور سلطان په نوم د قزاقستان د مهمو واټونو او ښارونو د نومونې غوښتنه کړې ده.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د نوروز یا نوی کال د جشن مراسم نن په امن فضا کې د زرګونو کسانو په ګډون په مزار شریف او د افغانستان په نورو سیمو کې ترسره شول. په مزار شریف کې په مراسمو کې ولسمشر غنی ګډون وکړ او د سولې انتخاباتو او ځینې نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړې.
سوله هر افغان ته لا اکسیجن نه مهمه ده، اما موږ تلپایه سوله غواړو، نه هغه سوله چې له هغه نه د وینې بوی راسي.
ولسمشر غنی د جمهوریت د انتخاباتو د سندیدو په عکس العمل کې ویل چې دا انتخابات به نور نه سندیږي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي دا کمیسون بیا هم په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو شاهدو. په خبرونه کې د نړیوالو مسایلو پر هم اوري او په تیر لمریز کال کې د افغانستان د روغتیايي سکتور په اړه هم پکې مفصل ریپورت لرو.
بعضې سیمې دي چې د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نسي کولی، مریضان د مشکلاتو سره مخامخ دي، اخواته کلینیک نسته.
دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړي خپرونه او د غراس کور کلی اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. ازادي راډیو په FM 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلای شئ. په مزار شریف کې حضرت علي ته منسوب زیارت کې د نوي کال یا نوروز جشن د ولسمشر غنی په ګډون په امن فضا کې ترسره شو. په دې مراسمو کې د افغانستان ولسمشر په دې هیواد کې د تلپاتې سولې پر اطلو ټینګار وکړ. د غراز یادو مراسمو ګډونوالو هم په دې مناسبت امنیتي تدابیرو ته خوشاله وو او وایي چې هیله لري چې 1990 کال تر پایه به په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي. مجیب رحمان حبیب زیپه له مزار شریف رپورټ لري.
د 1990 نوی کال یا نوروز مراسم حضرت علی کرم الله وجهه ته په منسوب زیارت کې په مزار شریف ښار کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینه وزیرانو او د بلخ محلي چارواکو په ګډون په امن فضا کې ترسره شول. په دې مراسمو کې ولسمشر غنی په هیواد کې د تلپاتې سولې په راتلو ټینګار وکړ او ویل چې هڅه کوي هیواد کې دایمي سوله تامین شي. ولسمشر غنی وویل چې له وینې سره عمل اصول ورته د منلو نه ده.
سوله هر افغان ته لا اکسیجن نه مهمه ده، اما خبره په دې کې ده چې موږ تلپایه سوله غواړو، نه هغه سوله چې له هغه نه د وینې بوی راسي.
د هیواد ولسمشر د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې د هیواد له امنیتي او ملکي ادارو وغوښتل تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې مداخله ونه کړي او د شفاف ټاکنو ترسره کېدو ته زمینه هواره کړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکي او وروستیو تصمیمونو ته احترام لري، خو پس له دې به د انتخاباتو د نیټې ځنډول هغه ته د منلو وړ نه وي. ټول دفاعي امنیتي او ملکی ادارو ته زما هدایت دا دی چې په انتخاباتو کې به طرفه پاتې شي، نور په هیڅ ډول په انتخاباتو کې ځنډ به مختد منلو وړ نه وي. په بلخ کې د نوروز جشن په مراسمو کې ګډونوال وایي چې دا جشن په ډیرو امنیتي تدابیرو سره پام نه فضا کې ترسره شو، او دوی هیله لري چې 1998 کال افغانستان لپاره د سولې، امنیت او سوکالۍ کال وي. په مزار شریف کې د نوروز جشن څو تنه ګډونوال یې پاړه وایي. په مسر شریف کې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره لیبیونه را پدی خو کلک امنیتی تدابیر پلان شوی وو. روسه لاغې چې د بلخ د نوی امنی قماندان عبدالرقیب مبارز د معرفي کېدو پر سر تیر پنځشنبه د بلخ په خوانی ولی ته محمد نور پلاویانو او د ځنګړو پولیسو د 1700 ته او مقته ترمنځ وسلواله نښته وشوه. د نوروز د امنیتی چارو مسولیت ملي اردو ته وسپارل شو. موجب حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
دا مجیب حبیب زی پراپور کې مو اوریدل چې نن په مزار شریف کې د نوروز جشن ولمنځل شو. ولسمشر غنی په دې مراسمو کې ګډون کړو. بل ورته بیا په کابل کې 314 لسګونو تنو تمرګ شو بلواړه ولا. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 14 د کابل ښار درې حوزې اړون په علی آباد سیمه کې د سخی زیارت څخه په کافی اندازه لري واټن کې د ځای پر ځای شو ماینونو په واسطه شوې دي. بلخو یو شمیر کابل ښاریان وایي چې سهار مهال د هوانونو او راکټ نو د توغولو غګونه اوریدلې دي. په دې اړه له واصل وسال اورو.
په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ ولایت کې د نوروز په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې 1499 مریض کال د سولې کال یاد کړ. په کابل کې 314 شپږ تنه وژل او لشلو زیاتې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وین نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 د کابل ښار علی آباد سیمه کې سخی زیارت څخه لري په پسکوسو کې شوې دي.
د افغانستان د خلکو دښمنانو درې حلقې ماینونه د درېمې امنیتي حوزې اړوند د علی آباد په پسکوسو کې ځای په ځای کړي وو، چې په ترڅ کې زموږ شپږ تنه ملکي کسان نو هیوادوال چې یو پکې میرمن ده شهیدان شوي دي او درویش نفره نور چې ټول ملکی کسان دي د ټپیان شوي دي.
خغلی رحیمی دا شنول چې امنیتي ځواکونو په کابل، بلخ او هرات کې شل حلقې ماینونه هم کشف او خنثی کړي دي. دا په تسهیل کې ده چې تیر کال هم په همدغه ورځ په کابل کې سخی زیارت ته سیرمه په ځانمرګ برید کې له 9 زیات کسان وژل شول او 250 نور ټپیان شول. په داسهیل کې چې د افغانستان دفاع وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د علی آباد په جمال مینه کې مرګ شوبله د هوانی راکټ د وشتر شوو ګولیو په نتیجه کې شوې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان بیا وایي چې دغه 14 په داسې ځای کې مخکې له مخکې د ښودل شوو ماینونو له امله شوې دي چې هلته کوم امنیتي کمربند نه و. په ورته وخت کې دوه تنو کابل خریانو محمد یحیی او سجاد د دغه 14 پړه د خپل سترګو لیدل حال لاس رادیو سره داسې شریک کړل. دی وایي نن د نوي کال ورسته موږ کارتي سخي ته راغلو چې دلته د درې فایره هوانونو اوازونه واوریدل شول. موږ ته امنیتي ځواکونو ویل چې تاسو پورته لاړ شئ چې کومه بله پیښه ونه شي، نو موږ پورته راغلو. دا چې راکټ وو او که کوم بل سپونه شوم د موټر پرخچې را باندې وشیندل شوې. موږ وتښتیدو، مور مې هلته پټه شوه، په دیوال مو یو راکټ ولګید. زه ورور مې د پلار سره په منډه روغتون ته راغلو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ټول افغانستان کې د نوروز منځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. خو په کابل کې د امریکا سفارت بیا دوه ورځې وړاندې د نوروز په ورځو کې د احتمالي حملو خبرداری ورکړی و. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډیدو په عکس العمل کې وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه ته درناوی لري، خو په دې بهیر کې نور ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلی غنی د پنجشنبه پر ورځ په مزار کې د نوروز په مناسبت د سخی په زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسمو ته وویل چې 1998 لمریز کال به د سولې، پرمختګ او شفافو انتخاباتو کال وي. بلخوا د بلخ والي اسحاق رهګذر دغو مراسمو ته وویل هیله لري چې په نوي کال کې د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. واصل وسال په ریپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی 1998 لمریز کال د شفافو ولسمشیزو انتخاباتو د ترسره کېدو کال بولي او له ټولو ملکی او پوځي ارګانونو غواړي چې په دغه ملي بهیر کې بې پرې پاتې شي. ښاغلی غنی د پنځشنبه پر ورځ په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت د سخی په زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسمو ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړې ته درناوی لري، خو په دغه بهیر کې نور ځنډ ورته د منلو نه ده. مریض کال د ولسمشیزو انتخاباتو کال دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه زموږ غوښتنه دا وه چې انتخابات په خپل وخت وکړي، خو دوی خپلواک دي او خپله پریکړه یې تیره شپه اعلان کړه چې موږ یې درناوی کوو، خو په دغه بهیر کې نور ځنډ په هیڅ صورت د منلو نه دی. له دې وړاندې د ولسمشر ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته ویلي سره له دې چې حکومت تمه لرله چې انتخابات په خپل وخت د چنګاښ په 9 نیټه ترسره شي، خو دا چې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له صلاحیتونو څخه دي، دوی ورته درناوی لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست ولسوالیو شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات چې ټاکل شوی وو د چنګاښ میاشتې په 9 نیټه شوی وای، د تلې میاشتې په 6 نیټه به ترسره شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د جمهوري ریاست انتخابات باید د 1998 مریز کال د وري په 1:30 نیټه شوی وای، خو تر دې مهاله د دغو انتخاباتو په نیټه کې 2 ځله بدلون راغلی دی. فرانس پریس خبری آژانس د چهارشنبه پر ورځ په خپل یو راپور کې لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا په داسې حال کې د جمهوري ریاست انتخابات وځنډول شول چې ویل کېږي دغه بهیر د دې لپاره ځنډول شوی چې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره د امریکا هڅو ته زمینه برابره شي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی وایي 1998 مریز کال د سولې او ثبات کال دی او خلک تلپاتې سوله غواړي، نه داسې سوله چې ورڅخه د وینو بوی راځي. د په خبره سول او انتخابات له یو بل سره لازم او ملزوم دي. په ورته وخت کې د بلخ والی اسحاق رهګذر د سخی په زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسمو ته وویل هیله لري چې 1998 مریز کال کې بین الافغاني مذاکرات پیل او د جګړې لګښت د هیواد د پرمختګ په چارو ولګول شي. دی وایي تمه لرو چې د سولې د خبرو یو مهم باب پرانستل شي او د دغه زور ټپ درملنه د دې وطن د بچیانو په لاس وشي، پرته له شکه چې د دغه جګړې لګښت د هیواد د آبادۍ لپاره مهم دی. خو تپل شوی جنگ د دې لامل شوی چې زموږ د شتمنۍ یوه لویه برخه په دې کې مصرف شي.
تا بخشی عظیمی از ثروت ملی ما در این را به مصرف میرسد.
د بلخ والی زیاته کړه چې په افغانستان کې ثبات د سیمې او آسیا د ثبات په معنا دی. هغه خبره چې ولسمشر هم ورته اشاره وکړه ویل چې د آسیا لویه وچه د زړه له حملې سره مخ ده او هغه مهال له دغه خطر ژغورل کېدای شي چې د آسیا زړه یعنی افغانستان کې سوله او ثبات وي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
نوی کال مو مبارک شه. د پسرلی له را رسیدو سره له ازادي رادیو ځانګړي خبرونه واوري. نوی کال د ازادي رادیو له خبرونو سره پیل کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی د کمیسیون بیا هم په 1999 لمریز کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو شاهد ده. د دې کمیسیون مسؤلان ویلا هم په شدت د کورنۍ او ترمنس د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي ترسره کیږي. خو د افغانستان د خزو چارو وزارت د دې کال په ترڅ کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د 40% د کمیدو خبره کوي او یو لاسترړم نه بولي. د دې موضوع جزئیات د فیروزی عزیزی په دې رپورت کې دي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د بشري حقونو یو اساسي ستونزه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په 1999 مریز کال کې هم د دغه هیواد ښځې د تاوتریخوالي شاهدانې وې. د دغه کمیسیون د خزو چارو د برخې مسولې لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وویل په دغه کال کې له دوی سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له څلور زرو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو کمیسیون څېړنې په 1990 کال کې هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمېرو ښکارندوی کوي او موږ په دغه کال کې هم 2280 قضیې ثبت کړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 3309 پیښو له مواردو څخه دي. البته دا یو کم توپیر دی چې تر صفر لاندې دی، یعنې د تېر کال په پرتله یوازې شپږ پیښې راکمې شوې دي. اغلی سلطانی وایي له دغو 3309 د تاوتریخوالي پیښو له شمېر څخه 478 اقتصادي، 213 جنسي تاوتریخوالی، 1302 فزیکي تاوتریخوالی، 1415 رواني او لفظي شخړې او 568 هغه پیښې دي چې د ناوړه دودونو له امله رامنځته شوي او د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د ولایتونو نفوس ته په کتو کابل کې د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې شوي او بامیان، ننګرهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې په دغه ولایتونو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په دفترونو کې زیاتو ښځو خپلې پیښې ثبت کړي دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی دی. د دغه وزارت مرستیالی نبیله مسلې ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی 40% رقم شوی دی.
سال کې گذشت، سال 1397، وضعیت زنا تا جایی
په 1990 کال کې د افغان ښځو وضعیت یو څه ښه و. هغه شمېرې چې ملګرو ملتونو خبرې کړي ښیي چې په دغه کال کې د ښځو پر وړاندې 40% تاوتریخوالی رقم شوی او موږ دا یوه ستره لاسته راوړنه بولو، یعنې زموږ کارونه پایلې هم ورکوي. که څه هم افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لکه د نجونو د زده کړو، روغتیایي خدماتو، سوداګرۍ او په سیاسي او مدني چارو کې د ګډون په اړه د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو لا هم د هیواد په ډېرو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو ستونزو موجودیت هغه څه دي چې د دوی پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او د دوی حقونه او ازادي یې نقص کړي دي. د بدن د غړو پرې کول، وهل، ډبول، په کم عمر کې ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تیری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له عمله کړیږي. د ښځو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه او واک او ښځو ترمنځ جنسي نابرابري ده. دا چې په افغانستان کې له زده کړو څومره نجونې بې برخې دي، موږ غوښتل د افغانستان له پوهنې وزارت یې په اړه معلومات واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې د وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې په 1990 لمریز کال کې د بیلابیلو لاملونو له امله 3.5% نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. له دې سره د افغانستان لومړۍ میرمن بی بی ګل رولاغانی وایي چې په 1990 لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې موجودې وې. نوموړی د سوداګرو ښځو د شمېر زیاتوالي ته په اشاره وایي:
با اساس محاسبه اتاق در حال حاضر بر علاوه
د سوداګری خونې د محاسبې په اساس د محل د غیر رسمي سوداګرو ترڅنګ 1,150 سوداګری خزي په رسمي ډول په هیواد کې فعالیت کوي. دا یو ستره لاسته راوړنه ده
و ای یک دستاورد بسیار کلان است.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې 1990 مریز کال هم د ملکی خدماتو په دستګاو کې د ښځو د ګډون لارخه تر ټولو ښه کال و. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په 1990 مریز کال کې د ملکی خدماتو د کارکوونکو کچه یوازې 22% یې ښځو جوړوله، چې اوس مهال دا کچه 20% ته لوړه شوې او 15% لوړوالی ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په 1990 مریز کال کې هم په کورنیو او دولتي ادارو کې په هماغه پخواني شدت تاوتریخوالی موجود و. د افغان ښځو د شبکې ویغړې سیما څخه په دې اړه وویل:
قانون هست که باید بیشتر از 30% کرسی های دولتی باید بر خانم ها باشه.
قانون داست دهی چه باید دولتی کرسی و دیر سلنه خود تکان گریشی، خب مهم و کردی پوستونو که بیا کمی خزی حسود لدی چه دا پخپلا یو دول توتی خواله ده او دولسواله و او کلیو پکا چه هم زور زیادتایش تا چه سهره محکمه هم پکی شمالیتی
ایره ما سخت ما خانم ها تقدیم میکنیم.
پا دیر لسو و نویم نریز کال که دا افغان خزو دا اندخنی ور بلا موضوع دا سول پخ خبرو کې د دوی د لاسته راوړنو خوندیتوب دی. دوی وایي چې د هیواد سیاستوال باید د طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر ولسواکۍ او په ترلاسه شویو ازادیو په تیره بیا د ښځو په لاسته راوړنو معامله ونه کړي. خو د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د ښځو د حقونو ټینګښت او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو محاکمه د دوی په لومړیتوبونو کې دی او له طالبانو سره په خبرو کې به یې هم حقونه له پامه ونه غورځول شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
په هنا
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د قزاقستان د ولسمشر نور سلطان نظربایف ناڅاپي اعلان د استعفا اعلان د ډیرو خلکو لپاره حیرانوونکی و، خو د دې لپاره چې څو مهم دولتي منصبونه به بیا هم د ده په لاس کې وي خلکو ته دا پوښتنه پیدا شوې چې آیا دی په رښتیا د واک پرېښودونکی دی. ځینې وایي چې نظربایف ظاهرا له واک نه لاس نخلي، خو د نوي ولسمشر په ټاکنه کې صلاحیتونه یو څه کمیږي. نور سلطان نور وایي چې نظربایف غواړي واک پرېږدي، خو هڅه کوي قدرت یو نوي نسل ته انتقال کړي، هسې نه چې تر مرګه ولسمشر پات شي او د مړینې په صورت کې هیواد له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبري څانګې تفصیلي رپورټ برابر کړی.
د قزاقستان واکپال ولسمشر نور سلطان نظربایف چې 1.5 کاله یې هیواد په خپل قبضه کې وساته، د خپل استعفا په اعلان ډېر خلک حیران کړل. هغه خلکو ته وویل چې له واکه د لرې کېدو ګرانه پرېکړه کړې ده. سږکال زموږ د هیواد د ستر مشر په توګه زما د واکمنۍ 1.5 کالیزه ده. زموږ ستر ولس ما ته لوی ویاړ وبخښه چې د خپلواک قزاقستان لومړنی ولسمشر کړم. ډیر خلک نور سلطان نظربایف ځکه ستایي چې د خپلې واکمنۍ په دوران کې هیواد د انرژي په یوې اډې تبدیل کړ، خو نور بیا د ولسواکۍ د معیارونو د ماتولو او د ټولو مخالفینو د بېرحمانه ځپلو له کبله سخت انتقاد پر کوي. سره له دې چې نظربایف له ولسمشري لاس اخلي، خو د دې لپاره چې څو پیاوړي منصبونه یې ځان ته پرېښي، دا پوښتنه کېږي چې آیا دی په رښتیا واک پرېږدي که نه. نظربایف به بیا هم د امنیت د شورا، د نور اوتان د ګوند چې خپله یې جوړ کړي او د قزاقستان د مقننه شورا مشري کوي. اتاویا کلن نظربایف د پخواني شوروي اتحاد د دوران وروستی ولسمشر دی چې استعفا کوي. خود استعفا د اعلان په محالی وویل چې د ملت د مشر لقب چې په 2010 کال پارلمان وربخلې د تل لپاره دیدوي. پاول ګوبل د سیمې یو کارپو ازادي راډیو ته وویل چې نظربایف له واک نه لري کیږي، خو کله چې نوی ولسمشر واک ترلاسه کړي نو د نظربایف صلاحیتونه به یو څه کم شي. ګوبل وایي قزاقستان د انتقال په مرحله کې دی چې یو کال یا زیاته موده به ونیسي، خو د واک د تداوم انقطاع چې د نظربایف د مرګ په صورت کې ګمان کېده رامنځته نه شي. اریکا مارات په واشنگتن کې د ملي دفاع د پوهنتون استاد هم په دې باور ده چې د نظربایف حضور به په قزاقستان کې د څه مودې لپاره محسوس وي او شخصیت پرستی به یې څو لسیزې ژوندی پاتې شي. قاسم زمرا توقایف د قزاقستان د سنا د مجلس مشر د چهارشنبه په ورځ د هیواد د سرپرست ولسمشر په توګه لوړه وکړه چې د 2020 کال تر انتخاباتو به خپلې دندې ته دوام ورکوي. د نظربایف مشر لور داریقا نظربایوا په اتفاق د اراو د سنا د مجلس نوی رئیسه وټاکل شوه، خو نظربایف به د ملي امنیت د شورا د مشر په توګه د هیواد بهرنی سیاست سنبالوي. له نوروزه دوه ورځې مخکې د نظربایف د استعفا اعلان کېدای شي ځانګړی اهمیت ولري. د نوي کال نوروز به د 19 میلیونو قزاقانو لپاره یو نوی پیل وي او دوی کولی شي چې د نوروز په رخصتۍ کې په خپل سیاسي ژوند کې د دغه لوی بدلون په هکله سره خبرې وکړي. کرملین وویل چې ولسمشر پوتین نظربایف سره د سه شنبه ورځې په خبرو کې د هغه د استعفا په هکله هم وغږېده. د روسیې د سنا د مجلس مشر والنتینا ماتوینکو د نظربایف استعفا یوه جدي او له توقع بهر یوه مسأله وګڼله، خو وویل که چیرې خپله دا پریکړه کړې وي نو ضروري وه. په قزاقستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلیام کورتنی د اقتصادي اصلاحاتو او د انرژي په منابعو کې د لویدیځو کمپنیو د پانګونې له کبله د نور سلطان نظربایف ستاینه وکړه. خدای هم وویل چې د واک د انتقال مرحله به د سیاسي بحثونو د پرمختګ او د زنداني خبریالانو د خوشی کېدو لپاره یو ښه فرصت وي، او دا چې په قزاقستان کې سوله ایزو مظاهرو او د خپلواکو ګوندونو فعالیت ته اجازه ورکړل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړي خبرونه او کور کلی اورېدلی شئ. خو اوس 4:30 بجې دي. له عصمت ساروان څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د کابل په جمال مینه کې نن په 314 کې لشت لشت شپږ تنه وژل شوي او درویشت نور ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي سره له دې چې حکومت تمه کوله چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې درناوی کوي. په پاکستان کې یوې تروریستي ضد محکمې دوه تنه په دې خاطر چې د پوهنتون د یو محصل د وژلو په قضیه کې لاس درلود په عمر قید محکوم کړل. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف څخه باندې 2000 بندیان وبخښل. د ایران ولسمشر په هیواد کې د نننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او پولیسو په استانی کې شل تنه په دې خاطر ونیول چې د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف په نوم د قزاقستان د پلازمینې پر نومولې اعتراض کړی و.
په 1390 هجری لمریز کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له هڅو سره لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک د معیاري روغتیایي خدماتو له نشوالي شکایت کوي. دوی هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له روغتیایي سکتور سره شو مرستو سره لا هم په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت، ناسم تشخیص او روغتیایي خدماتو د نه لاسرسي تر څنګ ګڼې ستونزې موجودې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي د تېرو کلونو په پرتله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ډېر شوی دی. تفصیل لراجی صاحب یورو.
سره له دې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په کچه کابو 80% افغانان لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، خو یو شمېر افغانان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. دوی وایي چې د ښځینه ډاکټرانو کمښت، ناسم تشخیص او درملنه هغه ستونزې دي چې دا مهال ډېری افغانان ورسره مخ دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د متخصصو ښځینه ډاکټرانو نه موجودیت له امله ښځې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د کندوز یو اوسیدونکي امیر محمد په دغه ولایت کې روغتي ستونزو په اړه داسې وویل:
یک مشکل وجود داره که پرسونل کم است، دوای کافی نمیرسه.
یو ستونزه داره چې کارکونکي کم دي، کافی درمل نه رسیږي، ناروغان له ډیر انتظار وروسته بیا هم ورته نوبت نه رسیږي. غوښتنه داده چې د پرسونل د زیاتولو لپاره کار وکړي،
دولت در نظر بگیره، والی صاحب امتیاز پرسونل متخصص اکمال کړي.
امیر محمد له حکومت په ځنګړی توګه د عامې روغتیا له وزارت غوړی ترسو په دغو سیمو کې چې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او مسلکي ډاکټران وګماري سو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وشي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي د محل په هیواد کې د قابلګانو شمیر 4000 ته رسیږي. د دې ترڅنګ د هلمند یو سیدونکې هایګل په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو او درملو له کمښت نه شکایت کوي.
کلینیکو ته رسیدګی نسی کولای، مریضان مشکلات سره مخامخ دي، اخواته کلینیک نسته. نو امید لرو د دولت څخه توجه، دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو موږ د پاره د کلینیک زمينه د صحت او خلکو ته ځوانانو سم جوړ ته برابر کړي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د روغتي خدماتو وضعیت د اندېښنې وړ بللای او ویلي چې یوازې 30% افغانان روغتي خدماتو ته لاسرسی لري. خو د کونړ ولایت یو اوسیدونکي سهیلا ویل چې په دې ولایت کې تر یو حده روغتي خدمات ښه شوي، خو په وینا یې دا خدمات بسنه نه کوي او باید لا نور کارونه وشي.
په کونړ کې تیر وختونو کې خو زمونږ ښځې د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان وي، ولی اوس ورته ډېر لاسرسی لري ځکه چې مونږ دوه دورې دغه د نرس او قابلګۍ فارغین ورکړل. نو اوس په کونړ ولایت کې د ښځو لپاره ډېر سهولتونه پیدا شوي دي، ولی هغه څه چې په اوس وخت کې ورته ډېر ضرورتونه دي هغه نشته دي، بسنه نه کوي. مونږ غواړو چې په شفاخانه کې یو نسایی واټ مستقلی یو روغتون جوړ شي. نو موږ غواړو چې دغه کونړ ولایت د روختون ډیر پراخ شي او ډیر په غټه کچه امکانات ورته ورکړل شي د دې واغ تجهیزات مکمل شي.
په لورو پرتو سیمو کې روختي ستونزې د کابل یو شمیر روختي کارکوونکي هم اندېښمن کړي. د کابل ښار د کلینیک یوې ډاکټرې ارتیا نیکان ویل که څه هم په کابل کې روختي خدماتو ته لاسرسی ښه شوی خو په لورو پرتو سیمو کې ستونزې لا هم موجودې دي.
در افغانستان خصوصاً در ولایت ها در ساحات هستند
روختی خدماتو ته لاسرسی کم دی. زغبل قابل ایم کابل کې سناسه کار شوی خو په لورو پرتو سیمو کې لا هم ګڼې ستونزې موجود دي. حتی هیڅ خدمات نشته. همدا وجه ده چې په لورو پرتو سیمو کې لا هم د مور او ماشوم مړینه زیاته ده. باید ورته جدي پاملرنه وشي. تر دې مخکې د غور اوسیدونکو هم د روغتیایي خدمتونو له کمښت نه شکایتونه کړي وو. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس بیا د عامې روغتیا وزارت په کړنو انتقاد کوي او وایي د ناسمو روغتیایي خدمتونو له امله ډېری افغانان بهر ته ځي.
عرضه خدمات در سطح افغانستان هیچ
د افغانستان په کچه تر اوسه د روغتیایي خدماتو په برخه کې کم کار شوی. حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزیر نه دی توانېدلی چې یو یا دوه داسې روغتونونه جوړ کړي. اوس هم خلک له هېواده بهر ځي.
ښاغلی بلوس همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل سو روغتیایي خدمتونو ته پاملرنه زیاته کړي او صحي مرکزونه معیاري کړي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو په برخه کې یو شمېر ستونزې مني خو وایي د تیرو کلونو په پرتله د روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډېر شوی. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وویل
پیشرفته الحمدلله د بعضی نقاط بسیار زیات قابل ملاحظه است.
په ځینو برخو کې د پام وړ بدلونونه راغلي خو یو شمېر ستونزې هم موجودې دي. د بیلګې په توګه له 15 کلنۍ په ښکته عمر ماشومانو کې د مړینې کچه کمه شوې. یعنی 2003 میلادي کال کې هر 100 ماشومانو کې 255 ماشومان مړ کېدل خو اوس په هر 100 ماشومانو کې 90 ماشومان دي چې 80 سلنه کموالی ښیي او دا د روغتیا وزارت لپاره لوی بریا ده.
2018 افزایش تعداد قابلا ولادت های داخل مراکز صحی افزایش یافته.
په روغتي مرکزونو کې د ولادتونو 50 سلنه زیاتوالی روغتي مرکزونو له دولتي روغتونو د 18 سلنه خلکو ګټه غیسل له 3000 د ډیرو روغتي مرکزونو زیاتوالی له مهمو پرمختګونو شمیرل کیږي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو لوړ فشار هغه سی ستونزې ده چې د ټولو خلکو په تیر بیا دی امیدوار مېرمنو لپاره ډېر خطرناک ثابت دی شي. نن په همدې کې خبرې کول موږ سره مېلمانه د ملالۍ زیګنتون په روغتون کې نسایي ډاکټره حنیفه وفیده. ډاکټر صاحب پیل کې به په دې خبرې وکړو چې کله یو مور امیدواره وي عمل ولري دغه وخت کې معمولا د دې فشار لوړیږي. په دې اړه تاسو معلومات راکړئ چې دا ولې لوړیږي، دا څومره خطرناک کېدلی شي.
عملګی یو ځانګړی خبره ده. په امیدواری په وخت کې باید مور په اکثر باید هم فامیل توجه وکړي او هم په خپل د صحت برخه باید ځانګړی توجه وکړي. جګ فشار یا لوړ فشار د عملګی په وخت کې په سلای ډول هغه ته اکلامسیا او پری اکلامسیا وایي. د دواله سره نږدې ده خو لږ سره توپیر لري په معنا کې. دا لوړ فشار شل ویک ورسته پیدا کیږي.
شل هفته وروسته
دا پیدا کیږي او دا کیدای شي چې تو ولادت پوری دوام ولري او کیدای شي چې تر اورځي بعد د ولادت هم وي او کیدای شي چې اخر نفاس دوره چې تر سلويخت ورځو یا شپک هفته ده تر هغه وخته پوری دوام وکي. فشار جګیږي او په اطرار باندې پروتین پیدا کیږي. کله کله داسې پرسوب پیدا کوي.
تاسو ته ویل چې ولې په دغه دوره کې د میندو فشارونه پورته کیږي کله چې دوی عمل ولري؟
اصلي علت معلومه نه ده. بعضې عوامل شته ده لکه په ورکتوب کې واده شوي سنې د اتلسونه کتوي هغه د جسمی فکری روحی او د بیولوژیکی د واجنه دا آماده نه ده عمل د پاره. او بل خبره ده چې په کورنۍ کې ځینې کسان ممانعت کیږي چې دا مایندې ولې کلینیک ته ځي یا ولې ډاکټر ته ځي، هغه په کور کې ساتي. هغې ته وایي چې عمله داري یو ساده خبره ده، مونږ هم تیره کړې ده. ځینې وخت داسې ویل کیږي او ځینې وخت داسې کیږي چې بعضې علتونه شته ده چې کلینیک په منطقه کې نه وي یا ډاکټر نه وي هلته یا کوم تحصیلات نه وي چې هغې هلته ورشي او خپل مشکلات حل کړي.
تشویشونه څومره د دې لامل کېدلی سي چې د عمل په دوره کې د میندو فشار لوړ سي؟
کیدای شي تشویشونه هم یو علت ده. امیدواري په وخت کې داسې د ذهني او روحي لحاظ آرام نه وي او مشکلات وي، داسې په کور جنجالونو په هغه کارونو کې چې تشویشونه پیدا کیږي، یا د افغانستان ده او سراسر په مشکلاتو ده، دا مشکلات ټول په خامخا تحصیلونه لري.
څنګه به په دې پوه سو چې یوه مور فشار لوړ سوی ده او دا هم لم لري؟
اول د مور فشار جیږي په اوله مرحله کې، شاید چې مور پکې خبره نه وي، اما فشار جیږي ورو ورو، کم حوصله کیږي، عصبي کیږي، مخرش کیږي، ورو ورو سردردی پیدا کیږي او دا سردردی کله کله ډیره شدیده وي او کله کله لږه وي او پرسوب پیدا کیږي. دا پرسوب د خاطر ده چې انکوتیک فشار کمیږي، ځینې وخت دلبدي او استفراغونه ورته پیدا کیږي، ځینې وخت داسې کیږي چې په نس باندې درد راځي، د نس پورتنۍ برخه کې، د منځ کې او راسته خوا کې دلته پیدا کیږي چې د هغه د جګر یا ځګر په هغه یو کپسول لري، هغه چې د فشار لاندې کیږي دلته درد پیدا کیږي.
څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا دغه لوړ فشار چې د عمل په دوره کې مور ته پیدا کیږي دا د مرګ لامل هم کیدلی سي؟
یو علت عمده د مرګ، درې علت عمده ده چې انتانات او خونریزي ده، او دا جګ فشار هم یو علت مهم د مرګ امید ده. خواله دا ده چې دا وقایه کیږي، دا جلوگیری کیږي.
څه رقم مثلا اوس که د حل لارو ته راسو تشویل سي دا جلوگیری کیږي څه رقم؟
مونږ باید انتینتال کیر وایي چې باید مور د امیدواري مخکې او د امیدواري په وخت کې، ولادت په وخت کې او وروسته د ولادت په وخت کې باید په هغه باندې توجه وشي او هغه ته پام وساتي چې کوم مشکل ورته پیدا نشي. یعنی باید کلینیک ته ورشي، هر چیرته کلینیکونه شته ده باید چې هغه کلینیکونه ته ورشي یا شخصي ډاکترونه ته ورشي چې تر تداوي لاندې اوسي. علائم خطر باید په میډیا کې نشر شي چې علائم خطر څه ده. یو مور باید په علائم خطر باندې پوه شي، باید فامیل په علائم خطر باندې توجه وکړي. مور چې پوهیږي، مثلا مور وایي چې سر می درد کوي، سترګې می خیرګي کوي، استفراغ ماته پیدا کیږي، دا خبرونه چې کوي باید فامیل توجه وکړي او هغه ته زر تر زره باید ډاکټر ته یوسي چې هغه مشکلات رفع شي. په خوراک توجه وکړي، باید هغه سي خوراک وکړي چې مغذی وي، پر انرژي وي، او د هغه شایانو چې فشار لروي هغه باید غذانه حس شي. او استراحت په ورځ کې حتما یو دوه ساعت مور باید استراحت وي، کې کله چې د یو کار نه تر یو ساعت دوه ساعت ثقيله کار کوي هغه بیا یو چیرته یو ریلاکس کې یا استراحت وي کې چې هغه تشویشونه یا هغه خستګي رفع شي.
د سي اي سي راته ویلې چې په کوم شمیر مېندې همدا د عمل په دوران کې د لوړ فشار لواجی مری سویدی؟
لستر 15 پورې فیصد واقعات شته ده په جهانی لحاظ، لستر 15% پورې شته ده.
په یو شمیر سیمو کې چې کله د مور فشار لوړیږي او د کومې نښې نښانې تاسو ویلي دا نښې نښانې ښکار کیږي، نو ځینې خلک وایي چې دا پیریانو نیولې داسې مسایل، خصوصا په کلیو کې داسته، په دې اړه تاسو څه وایي؟
دا په کلي کې هم نه ده، په کابل کې هم ده. زه په ملالای شفاخانه کې یم، په خپله په کابل کې ده. ځینې کسان چې داسې لکه داسې عمله اختلاج راځي، لاسونه کاږه واږه شي او ژبه یې یا مخ یې کاږه واږه شي او اختلاجونه یې راځي، دا جنرالایز ده، یعنی عمومي ټول بدن کې راځي. دو داسې فکر کې یا نفس ساباسي لوی لوی ساباسي هغه یو خرس کوي یا یو حرکت کوي، فامیل فکر کوي چې دا کوم جن یا پیریان ده، شاید د دوی یوسی دمو دواته قصیده پخی او داس مور و اتلس کلن و پا یو شخصی کلینیک تا تلری و اغا تا سم کانسلنگ یا مشوره دی نده کر چه اغا تا وی چه داسته ده یا سنه ده اغا تا ویلی ده چه موری دا د موږ د توان نه خلاص ده نور دا هغه مریض پوګو نیولې او اوپیان شریف کې هلته یو زیارت یو کس قصیده ویله په هغه باندې بیا هغه مریض هلته په وهلو تکولو باندې چې د دې پیریان ایسته کوم او هغه وهلې ده وهلې ده یو وخت چې بیخي خلاص او موږ شفاخانې ته راول مریض بیخي خلاص و
ماشوم به مړ شوی نو
ماشوم په نس مړ شوی و هماغه څه چې ماشوم پیدا شو مور ایست مړ شو ده مور
دوه مړ شو
ماشوم خو په هغه وهلو تکولو مړ شوی و او مور یې هم په دغه اختلاجونه چې راغلی و پله پسې دا که پنځه شپږ اختلاج یا عمله پله پسې راشي مور وژني په دماغ باندې اکسیجن نه رسیږي هلته وینه په دماغ کې جمیږي کله چې اکسیجن تمامه شو مور هم تمامیږي
یعنی دا باید ووایي اورېدونکو ته چې دغسې وضعیت سره که چیرې میندې مخ کېږي نو دا پیریان نه دي دا لوړ فشار ده او دا باید سي مرکز ته بوتل شي
زما نظر ټول مایندو ته ټول فامیلونه دادای کله چې یو مور امیدواره کیږي او هغه وایي چې سر می درد کوي سترګې می خیره کیږي په سترګو می جل جل کیږي زله می بدیږي خصوصا پس د پنځو میاشتونه دا پیریان نه دی دا جیک فشار دی اتمن ډاکټر ته یوسی
که په اخر کې خپل پیغام اوریدونکو ته وایي چې کله یو مور عمل اخلي له دې سره رقم چار چلند وسی دې سره رقم خواړه برابر سی تر څو هیڅ د غلوړ فشار سره مخ نسی
ډیره مهمه خبره ده د کور حمایت ډیره مهمه ده که مور د کور چارو کې حمایت شي د خوراک د واجه د پوشاک د واجه د روحي او فکری راحتیا د پاره ثقیلو کارونو مخنیوي د خاطره سالم او مفید غذا ورکولو د پاره دا ډیره مهمه ده چې مور ته په دغه باندې تشویق او مور کله چې امیدوار کیږي باید هر میاشت کې د ډاکټر تر تداوی لاندې باید وي او که مشکلات وي هغه مشکلات کې ډاکټر غوښتي چې زر تر زر راشي باید هغه موده چې پوره کیږي باید خپل ډاکټر ته ورشي او خپل مشکلات ترکي
ډیر زیاته مننه ژوندې اوسې قدر منه دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر حنیفه وفي خبرې د امیدواری په وخت کې د میرمنو د لوړ فشار په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاره
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو د خپل ژوند لپاره منظم پلان لرئ؟
او بی پلان خو ژوند نه کی.
ولې ځینې خلک د ژوند لپاره ځانګړی پلان نه لري؟
یا خودی تنبل دی له وسنه کی سی مخته تر مخته کار تراحی کی یا خودی په هغه اندازه باندې د پلان په ګټو نه پوهی
او د پلان په نه موجودیت کې کوم مشکلات راولاړیږي؟
یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیرو ستونزو سره مخ کوي.
قدرمنو اوریدونکو د دې ونې د کور کلی د خبرونه موضوع مو په ژوند کې پلان ته ځانګړی کړي دا چې پلان په ژوند کې څومره اړین دی ولې ځینې خلک په ژوند کې پلان نه لري او د پلان په نه موجودیت کې کومې ستونزې راولاړيږي د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې چارو کارپو سره مرکه هم لرو زه وګمه جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړي ملتیا مغواړو
وګو اوریدونکو د
هر کار د تر سره کولو د مخه یوې جوړې شوې طرحې ته پلان وایي. هر انسان په ژوند کې ځانګړی هدف لري او غوره پلان هدف ته په رسیدلو کې مرسته کوي. انسان د خپلې عقلاني ودې په لړ کې پلان جوړولو ته اړتیا لري. اکثره خلک خپل ارمان ته د رسیدو دپاره لاره ټاکي او د لارې د لنډولو او اسانتیا دپاره خپل ګام د جوړ شوي پلان پر بنسټ اوچتوي، چې دا خلک بریالي او خپل هدف ته رسیدلي خلک دي. خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې هر کار توکلی شروع کوي پرته له کوم پلان یا طرحې څخه، چې دا خلک بیا له ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږي او خپل هدف ته هم نه رسیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه کس دی چې بې پلانه کار یې کړی او دا چې اوس له کومو ستونزو سره مخ دی داسې وایي.
نو مونږ داسې و چې غوښتلم چې خپل یو کور جوړ کړو. دا زمونږ دوستانو بعضې چې هغه پیدا ته یو انجینر هغه ورته ویلي چې یعنې داسې نقشه به واچوئ، داسې به دغه چار دیوالي به داسې وکړئ، کوټې به داسې وکړئ. خو مونږ د هغه خبره واقعا ونه منله، پلان هم نه درلودلو. نو مونږ داسې فکر کولو چې راشه خو بس همداسې مخې ته ځي دا کارونه دي. مونږ هم همداسې راغلو، خټګر هم راوستلو، چار دیوالي شوله، بس یې کوټې بې نقشې جوړې شولې. یعنې چوندې پلان نه موجودیت و په دې خاطر باندې تشناب په یو ځای کې. آخر کې تقریبا مصرف هم ډېر زیات وشو او کوټې هم خرابه راغلل، هغه چار دیوالي هم خرابه راغلله. یعنې په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډېرو ستونزو سره مخ. یاره ډېره ترخه خاطره ده، اوس هم چې ورشم تقریبا ډېر زیات مصرف مې پېښ شوی دی او کور هېڅ خوند نه راکوي. یعنې دا د پلان په نه موجودیت کې د غټې ستونزې سره مونږ شو. که چېرته مونږ هغه د انجینر خبره منلې وي، هغه پلان هم تطبیق کړی وی په کوم ځای کې، ډېر پښیمانه یو، واقعا پښیمانه یو، کاشکې هم پلان لرل.
پوهان وایي هر څه چې تاسې جوړېدل غواړئ او یا هر څه چې تاسې هیله لرئ چې په راتلونکي کې یې ترسره کړئ، نو اړتیا ده چې تاسې ورته منظم پلان ولرئ. کله چې تاسې د ژوند کولو او د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره منظم پلان ولرئ، هڅه وکړئ چې عملي یې کړئ. د خپل پلان د تطبیق لپاره شاید تاسې له ستونزو سره مخ شئ، مګر د خپل ژوند اړوند د منظم پلان په شتون کې له ستونزو مه وېرېږئ. همدا ستاسې مقاومت د دې سبب کیږي چې تاسې په ډېرې اسانۍ خپل هدفونه ترلاسه کړئ. په نړۍ کې زیات شمېر شرکتونه د دې له امله بریالیتوب ته رسیږي چې دوی منظمه کاري ستراتیژي او پلان لري او بې ویرې یې د عملي کولو لپاره هلې ځلې او کوششونه کوي، چې بیا د لنډې مودې وروسته بریالیتوب د دوی په برخه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي چې دوی په ژوند کې هر کار ته منظم پلان لري. نوموړی زیاتوي،
بې پلان خو ژوند نه کېږي. من خو د هر کال دپاره، د هر وخت دپاره، ټول ژوند دپاره پلان لرم. بې پلانه خو ژوندګي مشکله ده. پلان د پیا پلان کې تصمیقات ده، تصمیقات له مخې نه مخ وړاندې ځو. پلان مهم ده او پلان گزاري به کوي. الحمدلله مونږ چې پلان لرو، په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند هم ختیریږي، مخ وړاندې روان ژوند هم ختیریږي. الحمدلله هیڅ مشکل نشته ده. یو ورځ مشکل چې بام کاګل نه کوي، بس روانې وسسي ده. او دې لپاره پلانونه چې مخې ته مخې پلاستیک مخته کاګل هم کوي، دا هم پلان.
سربیره پر دې چې په عام ژوند کې د پلان موجودیت اړینه خبره ده، په دولتي چارو کې هم پلان ضروری دی، تر څو د دولت کارکوونکي د یو ځانګړي پلان له مخې خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي. د کابل ولایت اوسیدونکی او په یو دولتي ارګان کې کارکوونکی دوست محمد صاحب داسې راته غږېدلی دی:
کوم فعالیتونه چې مونږ د هغه موخې ته د رسیدو لپاره هغه ټاکو او هغه د وخت پر اساس باندې باید وټاکل شي، چې په کوم میعاد کې په څومره موده کې کوم کوم کارونه باید ترسره شي، دا پلان دا ډیر اړینه کار ده. ځکه چې یو اداره بې پلانه نشي کېدلی. شخصي پلانونه په د ژوندانو د چارو د مخته وړلو لپاره دي. د دولت به فرق دا ده چې مونږ د خپل هدف ته د رسیدو لپاره هر لازم امکانات، چې د هر دغه خوانه کېږي، مونږ کوشش کوو چې هغه جذب کړو، که ډونرانی که حمایه کوونکي یو، او د دې لپاره چې مونږ خپل پلان ته ورسیږو، خپل هغه هدف ته ورسیږو. د ریاست جمهور نه نیولې تر دغه خصوصي او دولتي سکتورونه ټول د پلان او پالیسي یو څانګه لري. خامخا یا ریاست یا امریت خو یو برخه پکې، او دولتي پلانونه لیکنې بڼه باندې وي، دغه اوږدمهاله، لنډمهاله او منځمهاله پلانونه مونږ لرو. ولې په شخصي ژوند کې مونږ فقط خپل لنډمهاله پلانونه نیسو د هدف ته رسیدو.
د وی ټولنې پرمختګ او همدارنګ د یو هوسا او سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره پوهه ضروری ده، تر څو د هغې ټولنې ټول وګړي وکولای شي پرته له کومې بې نظمۍ او ستونزو څخه ژوند وکړي، او همدارنګ اداري چارې په ښه شکل ترسره او ښه اداري او مسلکي کدرونه وروزل شي. نو د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د یو ځانګړي پلان اړتیا لیدل کیږي. نو باید د ژوند په هره برخه کې پلان موجود وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي نادیا په دې اړه داسې راته غږېدلې ده:
پلان چې دا د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي. هر انسان باید په ژوند کې یو ځانګړی پلان ولري چې همدا پلان د چې د انسان د بریا سبب کیږي. هر وګړي کپاره برخه کی وي مطلوب ته ضروری او لازمی ده چې باید دی پلان د ځانګړي پلان له مخې دوی باید خپل ژوند مخته یوسي. هغه کورنۍ چې ژوند لپاره د ژوند پرمختګ لپاره د مخته وړلو لپاره ځانګړی پلان نه لري نو دا د دوی د ناکامۍ سبب شوی دی او هم کیږي. نو ډیره ضروری او لازمی خبره ده چې یو ځانګړی پلان باید ولرو.
عزتمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بوله.
زمانم هله دې د لسمه ناهید میدان وایو سیدون کې ما زما په نظر باندې پلان ډیر زیاته اړینه او مهمه خبره ده. په ژوند کې بې پلان ژوند او بې پلان کار کول بې معنی او بې نتیجې ده.
حشمت ما د قلعه زمان خان سیدین کې مدد سبز ول سلیم بغیر د پلانم کیږي. چې مثال اوس یو کار د زور شمه غو بې پلان وکم کیږي ولې نه کیږي؟ که چیرې تاسو مو مثال وخت در سره یو پلان ورته جوړ کړئ او هغه نه خدا خدای چې زر لا شکارو کې.
زمانو مسعد الله ده د غزنی ولایت ما. پلان په حقیقت کې دی او ټاکل شوی هدف ته در رسیدلو یو لار ده. نو د لپاره پلان ډیر ضرور ده. هر چا لپاره باید په ژوند کې پلان ولري.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې پلان په ژوند کې څومره ارزښت لري، د پلان ګټې څه دي، څنګه خپل ژوند ته ځانګړی پلان جوړ کړو، د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکارې مریم توخی د ارواپوهنې چارو د کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې د پلان ارزښت په ژوند کې څه ارزښت لري؟ پلان
د پلان باره کې زه دا ویل غواړم لکه څنګه چې هغه یو شاعر ویلی دی، وای په تدبیر چې شا د بام سوری بند کړ دا تقدیر د چې هغه کوټه به تاسي. نو له دې شعر څخه دې مصرۍ څخه رانیولې، یعنی هر څه چې په ژوند کې موږ کوو هغه یو پلان ده. یعنی که موږ وغواړو که ونه غواړو موږ هر څه ته پلان لرو. یعنې زموږ مغز چې داسې موږ نور باندې پیږو دوی پلان جوړوي اوتومات او موږ هغه کوو. یعنی ژوند کې پلان اساسي شی.
راځو په ګټو غږیږو. سلام صاحب، چې پلان په ژوند کې د پلان شتون کومې ګټې لري؟
لکه څنګه چې موږ ویل دا ډیر زیات مفید تمویدلی شوی په ژوند کې، یعنی ډیر مهم شی ده. یعنی که چېرته موږ پلان ولرو موږ وخت دومره نه ضایع کیږي. لکه یو توکلی سړی وخت مو نه ضایع کیږي، موږ کولای شوای چې ډیرې ښه پیسې وکړو د پلان په واسطه باندې، دومره زیات په یو کار باندې پیسې راسه مصرف نه سي یا زیاتې پیسې وګټو خپله، او کولای شوای د پلان په ذریعہ باندې موږ یو ډیر سخت کار اجرا. لکه یو مثال ده، البته غربي مثال ده، وای که چرته یو انسان وغواړي سی وخوري دا امکان نه لري. وخت تر موږ څو چند غټ ده موږ خورای شو، لیکن پلان دا ده سی موږ وخ اول چیکو ټوټه ټوټه کو بیا ورسته واړو واړو غوخي لغنو خرو بلا خره وخت ودا سره سی هغه مکمل نه وي. نو دا دی پلان تر ټولو مهم اصل ده سی موږ یو ډیر ناشونی کار انجامو دی پلان په واسطه باندې خپل هدف ته رسیدو.
سلام صاحب، اوس برای شو هغه کسانو ته چې ځینې کسان داسې شتري چې مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې توکلي کار کوي پلان نه لري، ولې دوی پلان نه جوړوي؟ دلته لا تاسو څه ګورئ؟
د دې تر شا زیات خلک زیات فکرونه شاید ولري، لیکن زما په نظر باندې څو ډوله خلک پلان نه جوړوي. یا خو دوی تنبل دي، دای له وسه نه کیږي چې مخته تر مخته کار تراحیږي، د هغو مکمله نقشه واچي پلان جوړ کړي او بالاخره قدم په قدم لاړ شي او دا کار وکړي. یا خو دوی په هغه اندازه باندې پوهیږي نه، سر یې نور باندې خلاصي د پلان په ګټو نه پوهیږي، نو ځکه دوی پلان ننیسی یا پلان نکی. کنیو که هر څوک په دې باندې پوسی نو دا مهمه ده، دا په ژوند کې یو اصل ده.
دا د پلان نشټون او د پلان په نشټون په صورت کې چې کوم کار کوي هغه کار به څنګه وي، پایله به څنګه وي ستاسو په نظر؟
موږ هدف ته نسوای رسیدلای په هیڅ صورت سره. که چرته پلان موږ سره نه وي موږ سل په صد صحیح کېدای نسوای. موږ تاسو یې د پنن سبا ژوند کې وینو ډیر لایق شاګردان ځوانان خلک وي وي پلان نه لري، ناکام وي په ژوند کې او بیا دا وایي چې د دې بخت نه بخت په نامه باندې چې وجود نه لري.
دا پلان نه درلودل ټولنې ته هم ستونزه جوړوي کنه؟
بالکل، کله چې ته پلان ونه لرې، یو کار د انجامولو لپاره پلان ونه لرې، نو ته به څنګه وکولای شوای چې پر صحیح لاره ولاړ شي؟ ډیر خلک وي یو کار کوي په نیمایي کې هغه پاتې شي ځکه چې پلان نه لري. نو د خدا هدف ته چې زه باید پلانې کار وکم، دا خوب یې لیدلی، نو شاید هغه له غلطو لارو څخه تعقیب. دا خپل ټولنې ته تر ټولو غټ خطر ده او ضرر ده.
سلام صاحب، راځو روسي پوښتنې ته چې ښه پلان څنګه جوړ کړو او کوم پلان ته مونږ ښه پلان ویلی شو؟
د پلان تر ټولو مهم او اساسي رکن دا ده چې ته باید هدف دې مشخص شي، او هغه هدف داسې هدف وي چې هغه امکان پذیره وي، یعنې هغه ترلاسه کولو امکان ولري. وروسته له هغه څخه تاسې د هغه مشخص هدف لپاره واړه واړه پلانونه جوړوي، لارې ورته پیدا کړئ. موږ هغه پر کاغذ باندې او وخت هم په نظر کې ونیسئ، د هغې اقتصادي یا مصارف هم په نظر کې ونیسئ.
هغه څوک چې پلان نه لري څه ویل لري ورته؟
هغه څوک چې پلان نه لري، هغوی د ټولنې په ضرر، هغوی خپل وخت ضایع کوي او خپل ځان ته په هغه اندازه تکلیف ورکوي هغومره تکلیف به بل هیڅوک ونه وي. نو بنا باید تاسو پلان جوړ کړئ او د پلان مطابق ولاړ شئ، خپل انرژي، وخت او منابع بے ځای مصرف نه کړئ.
ډیره مننه کوم هغه لکه سلام صاحب.
سلامات اوسئ.
درنو اوریدونکو، راځي چې د خپل ژوند ټولې چارې په پلان مخته یوسو، ترڅو هم د وخت سپما مو کړی وي او هم خپل ژوند کې بریالي وو اوسو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوم. تر بیا، ښه چاره.